بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لنده د میاشتې شلمه د 1444 هجری قمری کال د جماد الاول د میاشتې شپاړسمه او د 2022 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 12 نیټه ده. اوریدونکو، تاسو په دغه مازیګرنۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې چین او د دریو ګونه جزیرو په هکله ادا د ایران پر ضد د تور لګولو باطل پړاو نومیږي. ورپسې به د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه د په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. بیا به ګرد میز درته وړاندې کو چې د ایران د اهل سنتو د ستر علی مولانا عبدالواحد ریګي د شهادت په حق لا شوی دی. په دغه ګرد میز کې ګډون کوونکي دي سیاسي شنانده ډاکټر علي واحدي او مولانا هلال حسین، او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. خو اوس به راشو د دې وخت خبرونو ته. اوریدونکو، اوس په ایران کې د مازیګر 4 بجې دي.
اوس هم پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا بیانیه بی اساسه او بی بنسټه ده. مولوی عبدالواحد د دښمنانو د سیسې شنډولې ده او د افغانستان یو پلاوی ایران ته راغلی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا بیانیه بی اساسه او بی بنسټه ده. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی د فارس علی د ملګرتیا د شورا د مشرانو د درې څلوېښتمې غونډې د پاییز بیانې د بیا اساسه تورونو په غندلو سره د دا ډول خبرپاڼو صادرول له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو د ویرولو د ماتې خوړلې سیاست تکرارېدلو بلو. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړیو هیوادونو په ریاض کې د خپلې درې څلوېښتمې غونډې په پاییز بیانیه کې وځل بیا د ایران د دریو جزیرو په هکله د متحده عرب اماراتو اداګانې مطرح کړې. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي چې مشرانو د نړیوال رواوالي پر اعتولو سره د جزیرو د حل او د نړیوالو حقوقو د اصولو پر اعتولو سره د دوه اړخیزه خبرو اترو له لارې په درې ګونه جزیرو ستر توم، کوچني توم او بوموسا موضوع کې سوله ییزو حل لارو ته د رسېدو لپاره د متحد عرب اماراتو د هڅې او د نوښت په شمول ټولو سوله ییزو هڅو په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د ایران د خارجه وزارت ویان نصیر کنانی چاپی د ایران خارجه وزارت ته په تهران کې د چین د سفیر احزارولو ته په اشاره سره ویل د فارس خلیج رګونه جزیرې د ایران د ځمکنۍ نه جلا کېدونکې برخې دي چې د ایران د ځمکې د بلې برخې په شان هیڅکله له کوم هیواد سره ورباندې خبرې نشي کېدلی او نه به وشي. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت په دغو دریو جزیرو باندې هر ډول ادا بی ثباتۍ رامنځته کوونکي چاره په خپل قلمرو او کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده او هغه په کلکه غندي.
د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په یو پیغام کې د سیستان بلوچستان ولایت د خاش ولسوالۍ د امام حسین علیه السلام د جمعات د خطیب مولوی عبدالواحد ریګي د شهادت په تسلیت ویلو سره مولوی عبدالواحد ریګي د دښمنانو تفرقه اچوونکې دسیسې شنډولې. هغه ویل مولوی عبدالواحد د خلکو د اعتماد وړ او د یوې مشهورې څیرې او د ښې مخینې د رودونکې په توګه د انقلاب د نظام او د سپیڅلې دفاع په ټولو مرحلو او هغو پړاوونو کې چې دښمنانو هڅه کوله په کینې او تعصب سره د شیعه او د سنی د صفونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی چې په خپلو تدبیرونو او هڅو سره دسیسې شنډولې. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف ټینګار وکړ د ایران امنیتی او استخباراتی ادارې د دغه جنایت د عاملانو د پیژندلو او سزا کولو لپاره اقدام وکړي. د ایران د خاش ولسوالۍ د امام حسین علیه السلام د اهل سنتو د جماعت امام مولوی عبدالواحد ریګي چې د سیستان و بلوچستان په ولایت کې د وحدت یوه بیلګه ګڼل کېدله د ناپیژاندو کسانو لخوا شهید کړی شو. د ویلو ده چې مولوی عبدالواحد ریګي څو ورځې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له استازي سره په خبرو کې سیستان و بلوچستان ولایت ته تللی وو او ویلي وو موږ خبر یو چې منافقان او دښمنان کوم پلانونه او نقشې لري.
ایران د ځمکنۍ بشپړتیا په هکله له چا سره ټوکه نه لري. زموږ خبریال راپوره کړی د ایران د اسلامي شورا نائب رئیس په دې خبرې سره چې درې ګونه جزیرې په مطلق ډول د ایران د اسلامي جمهوریت یې ټینګار وکړ. ایران د خپل ځمکنۍ بشپړتیا په سر له هیڅ هیواد سره شوخي نه لري. د پارس خلی د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو او چین د خپلې درې څلویښتمې سرمشریزې چې په ریاض کې وشوه په پیز بیانې کې ځل بیا د ایران د دریو جزیرو په هکله د متحد عرب اماراتو تکراری دا مطرح کړه. د ایران د اسلامي شورا نائب رئیس علي نگزاد په نننۍ ښکاره غونډه کې په دې خبر سره چې ایران له دې خبرې سره چې د جمال هاچکچی قاتل د داعش معنوي پلار او د امریکا د شیدو غوا یعنی عربستان د دنیا له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي تړون لاسلیک کړي هیڅ مشکل نه لري او زیاته کړه تهران هیڅ هیواد ته دغه حق نه ورکوي چې د اقتصادي اړیکو په سیورو کې د ایران د دریو جزیرو په حق لاپې ووهي.
ایرنا خبری آژانس وایي د ایران د قضایي قوې مشر حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی اژهیي په دې خبرې سره چې د دوست او د دښمن په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت سیاستونه شفاف وو او دې ویل ایران دښمنانو ته باج نه ورکوي. هغه نن په تهران کې د شفافیت د لوړتیا په لومړۍ ملي غونډه کې چې د قواوو د مشرانو په ګډون سره وشوه وویل ایران د سلطه غواړو او د زور ویونکو په مقابل کې د ملت د عزت د خپلواکۍ او د پتیالي توپ دفاع کوي. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهیي د صهیونیست رژیم او د امریکا په مقابل کې د ایران مقاومت ته په اشاره سره ټینګار وکړ ایران د دښمنانو په مقابل کې مقاومت کوي. ایران لګښت ورکوي خو هغوی ته باج نه ورکوي.
د افغانستان یو پلاوی اسلامي ایران ته راغلی. تولو نیوز خبري اژانس راپور کړی د طالبانو د موقته حکومت د مهاجرینو د وزارت یو شمېر چارواکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیسیون او د ایران پاکستان او د افغانستان د استازو په څلورهنیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته راورسېدل. د افغانستان د مهاجرت وزارت چارواکو نن وویل د تهران په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د مهاجرانو په مشکلاتو غور کیږي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو د وزارت یو چارواکي عبدالرحمن راشد ویل د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان په ملګرتیا سره د مهاجرینو د مشکلاتو د حل کولو افغانستان ته د هغوی د بیرته ستنولو د لارو چارو په هکله یوه موافقه لاسلیک کیږي. په عین حال کې د افغانستان یو شمېر خریز ایران او پاکستان ته د مهاجرت هدف د افغانستان دننه اقتصادي مشکلات ګڼي.
الجزیره تلویزیون راپور ورکړ د افغانستان امنیتی سرچینو ویل د طالبانو امنیتی ځواکونه نن په سپین بولدک سرحدي سیمه کې د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره یو ځل بیا نښته وکړه. دغو امنیتي سرچینو د دغه نښتې احتمالي مرګ ژوبلو ته هیڅ اشاره ونه کړه. د تیر میلادي کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سرحدي نښتې زیاتې شوې دي او کله ناکله دواړه هیوادونه یو بل سره د نښتو په پیلولو تورنوي. څو ورځې مخکې هم د پاکستان په خرلاچۍ سرحدي سیمه کې د افغانستان د طالبانو او قومونو او د پاکستان د خرلاچۍ کلي او د ډنډې پټان په سیمه د خلکو او ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې چې له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وو. د افغانستان سرحدي ته نږدې د پاکستان شمالي ولایتونه کلونه کلونه کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان په شمول د ترهګرو ډلو مرکزونه دي.
همدغه راز یو شمېر یعنی شهیدانو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند له چمن سره پر د طالبانو او پاکستانی سرتیرو ترمیان د نښتې خبر ورکړی. ویل کېږي چې دغه نښته نن یکشنبې تر ماسپښین وروسته د شیرو اوبو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د عیني شهیدانو له قوله طالبانو په سیمه کې امنیتي پوستې جوړولې چې پاکستاني عسکرو سره مخالفت کړی دی.
رایو لیوم رسپانه راپور ورکړ. مشهور عرب لیکوال او شنان عبدالباری اتوان ویل د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د لویدیځو هیوادونو سخت اقتصادي او پوځي بایکاټونه سبب شول چې تهران خپل ځایي پوځي وسونه پیاوړي کړي. هغه ویل د ایران پر ضد د امریکا او د اروپایي هیوادونو سخت اقتصادي او پوځي بایکاټونه تهران مجبور کړ چې خپل ځایي پوځي وسونه پراخه کړي او په ډیرو پرمختللو بلاستیک توغندیو چې تر ټولو نوې لاغغ ور اخوا یعنی هایپرسونیک توغندی دی او د غراز د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو تمرکز وکړي. مشهور عرب لیکوال او شنان دی عبدالباری اتوان د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې د دفاعي اړیکو پیاوړتیا او په دغو اړیکو باندې د امریکا اندېښنې ته په اشاره سره وویل واشنگټن د ایران او د روسیې ترمنځ په بشپړه دفاعي شراکت باندې خپل اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د حکومت ویاند دغه مشارکت چې د پیاوړي کېدا په حال کې دی په خپل ګومان اوکراین د ایران گاوندیانو او حتی ټول دنیا ته ستر تاوان وباله. هغه ویل د ایران او د روسیې په پوځي ملګرتیا باندې د امریکا اندېښنه د حیرانتیا وړ ده ځکه چې دغه اندېښنه نه یوازې غیر منطقي بلکې له ساده توپ څخه ډکه هم ده.
عراق د ایش ته په ماتې ورکولو کې د ایران حزب الله کدرونه وکړه. فارس خبری آژانس راپور کړی د عراق په پارلمان کې د الفتح ائتلاف مشر هادی الامیری د داعش ډلې د ماتې د پنځمې کلیزې په مناسبت ټینګار وکړ. بغداد د لبنان د حزب الله غورځنګ او د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو کدرونه کوي. هغه په عراق کې د داعش ترهګرې ډلې د ماتې د خوړلو د پنځمې کلیزې په مناسبت په یوې بیانې کې ویل د داعش ډلې پر ضد مبارزې کې توی شوی وینو احترام وکړو. الامیری ویل پکې په ای جهاد کې د عراق د دینی مرجع د مهم رول او د دینی مرجع د تاریخي پیتوا او د غراز د عراق د خلکو کدراونه کوو چې دغه پیتوا ته لبیک وایو. د عراق د الفتح ائتلاف مشر هادی الامیری د غراز له عراق څخه د ایران د اسلامي جمهوریت او د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د اصولي ملتونو کدراونه وکړه. هغه ویل له عراق څخه د حزب الله او د ایران ملتونو په وسلو تجهیزاتو او د تجربو په انتقالولو پورې محدود نه و بلکې پکې د ایران د پوځي سلاکارانو او قمندانانو وینې شامل دي چې خپلې وینې د عراق د وړونو له وینو سره یوځای کړي دي.
ایرنا خبری آژانس د پاکستان د اکسپرس ټریبون ورځپاڼې په قول راپور ورکړ. پاکستان په سیمه په تیره بیا خپل هیواد کې د داعش ترهګرۍ ډلې د خوځښتونو په زیاتېدا اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان رسنوی وویل چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدا وروسته په سیمه کې د داعش ډلې خوځښتونه نه یوازې زیات شوي دي بلکې پاکستان ته د داعش ډلې د عملیاتو غځېدل هم د دغه سپېرې کارندې په پیاوړي کېدا باندې د اسلام آباد د ژورې اندېښنې سبب شوې دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان هم په سیمه کې د داعش ترهګرۍ ډلې خوځښتونه د تهران او د اسلام آباد ګډه اندېښنه وبلله.
او برېټانیا د یمن د خلکو پر ضد جنایت کې شریک دایر نه خبري آژانس راپور کړی. شمیرنیوای د برېټانیا حکومت سعودي عربستان ته د وسلو دوهم صادرونکي او د یمن د خلکو پر ضد د سعودي عربستان د ائتلاف په جنایتونو کې شریک ده. برېټانیا له 2018 میلادي کال څخه تر 2016 میلادي کال پورې په دنیا کې د وسلو شپږم ستر صادرونکي هیواد دی چې د ټولو وسلو د صادراتو 3.3% یې ځان ته بیل کړي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
قدر منو اوریدونکو وسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې چین او د دریو ګونو جزیرو په اکله ادعا د ایران پر ضد د تور لګولو باطل پړاو نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د ایران ځکنۍ بشپړتیا ته د احترام په ضرورت کې له هیڅ لوري سره تعارف نه لري. حسین امیر عبداللهیان بیګا د فارس خلیج د ملګرتیا شورا او د چین د ګډې بیانیې او په دغه خبر پاڼه کې د ایران د دریو جزیرو یعنی ابو موسا کوچنی تومب او ستر تومب په اکله مطرح شوي دګانو ته په غبرګون کې په ټویټر پاڼه کې ولیکل. په فارس خلیج سیمه کې د ابو موسا د ستر تومب او د کوچنی تومب درې ګونه جزیرې د ایران د پاکې خاورې نه جلا کېدونکې برخې دي او هغه تر ابده پورې له ایران سره اړه لري. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا او د چین په ګډې بیانیې کې په څلورو مادو کې ایران ته اړوند مسایلو ته اشاره شوې ده چې په یوې مادې یعنې دولس سمې مادې کې ویل شوي دي مشران د نړیوالو قوانینو پر اساس د دوه اړخیزو خبرو اترو له لارې د ستر تومب د کوچنی تومب او د ابو موسا درې ګونه جزیرو د مسلې د حل لپاره سوله ییز لارو چارو ته د رسېدا لپاره د متحده عربي اماراتو د وړاندیزونو او د نوښتونو په شمول د ټولو سوله ییزو هڅو ملاتړ کوي. د چین د ولسمشر شي جین پینګ دغه اقدام کولی شي د فارس خلیج د حوزې په اکله د بیجینګ یو ډول بیمخین سیاست او دریز وجاجول شي، ځکه چې چین تر اوسه په خپلو اعلان شویو سیاستونو کې د لویدیځې آسیا سیمې په شمول د هیوادونو ترمنځ شخړه رامنځته کوونکو موضوعګانو ته له ورګدېدا ډډه کوله. په همدې دلیل د فارس خلیج د جنوب د څنډې د هیوادونو د ایران پر ضد دریزونو سره ښکاره ملګرتیا یو غیر معمول دریز و او البته له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو د ماتې خوړلو د سیاست تکرار دی. عربي رژیمونه معمولا په دا ډول غونډو کې د ایران په درې ګونو جزیرو باندې د متحده عربي اماراتو د مالکیت بحث مطرح کوي او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تور د لګولو باطل پړاو تکراروي. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړي او چین په داسې شرایطو کې دغه بیانیه لاسلیک کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت تل درې ګونو جزیرې د ایران د خاورې نه جلا کېدونکې برخې بللې او د دغو دریو جزیرو په اکله د متحده عربي اماراتو ادعاګانې دوده او د نه خبرو وړ بللی. د په داسې حال کې دی چې معتبر سندونه هم له ایران سره د دغو درې ګونو جزیرو تعلق ثابتوي. د بلګې په توګه په 1831 میلادي کال کې د برېټانیا د سمندري ځواک په نقشې، په 1836 میلادي کال کې د برېټانیا د سمندري چارو وزارت په نقشې او د غرض په 1846 میلادي کال کې د برېټانیا د جنگ د وزارت لخوا د ایران نه برابر شوي نقشې کې دغه درې جزیرې د ایران د مځکې برخې ګڼل بلل شوي دي چې د نړیوالو سندونو ځینې بېلګې شته او په دغو دریو جزیرو باندې د ایران واکمنۍ ښیي. خو د دې خبرې په توضیح کې چې د چین ولسمشر شي جین پینګ ولې د ایران پر ضد دغه ادعا کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا له غړیو سره ملګرتیا کړې ده، شاید له هر شي زیات د بیجینګ اقتصادي انګیزې ښکاره کوي. چین د فارس خلیج د جنوب له عربو هیوادونو سره د زیاتې ګټې پر اساس اقتصادي محور کرچاړونه تعقیبوي. له قطر سره د ګازو د تړون لاسلیک کول او د غرض له عربستان د ستراتیژیک تفاهم لیک لاسلیک کول د دغه سیاست یو مستحق قنلی شو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، سم د خبرونې په دې شپې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د مناقب او مناقب ویونکو
کو په اړه له تاسو سره وژغېږو. په دې برخه کې هم د حضرت زهرا د شخصیت په اړه د مناقب دریمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د حضرت رسول الله مبارک لور حضرت بی بی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها بشمیره ستایون کی لري، او د هغه د فضایل او مناقب او لوړو مقامونو په اړه ډېر ستاینې شوې دي. دوست او دښمن د هغه په کمال او عظمت اعتراف کړي، او د هغه د ستر مقام او منزلت ستاینه یې کړې ده. په دې برخه کې د خدای تعالی په نزد د بی بی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها د نوم زنې فضیلتونه درته څیړو. فاطمه هغه نوم دی چې د خدای تعالی له فاطر نوم څخه اخیستل شوی. اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث کې دا مطلب خپل لور ته داسې بیانوي: خدای تعالی تاسو ته هغه نوم چې له خپل نوم څخه اخیستل شوی ټاکلی دی، ځکه دا هغه نوم فاطر دی او ته فاطمه یې. د خدای تعالی فاطر نوم د فطر لا کلمې څخه دی چې د څیړلو او د نوي حالت رامنځته کول او هغه بدلون دی چې لا رامنځته کېدو وروسته ترسره کیږي. فاطر خدای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل لومړنی مخلوق په توګه پیدا کړ، بیا اراده وکړه چې نور مخلوقات د هغه له نور او د هغه په برکت سره پیدا کړي. ورسته بیا په هغه نور کې بدون راوستو، په دې اساس ډیر موجودات پیدا شول، او په دې عالم کې واقعیت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها دی چې د نور او ظلمت بیلون کې ده. فاطمه تل د حقیقت او خطا د پیژندنې، د سبب او ګناه د بیلوالي، او د حق او باطل معیار وه. او دا د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په قرات فرمایلی: فاطمه زما د وجود ټوټه ده، هر څوک چې هغه وزوري زه یې زورولیم، او هر څوک چې هغه خوشاله کړي زه یې خوشحال کړی یم. له بل لوري د خدای خوښي د پیغمبر په خوښي پورې تړاو لري، او له پیغمبر سره دښمني له خدای سره دښمني ده. نو څنګه چې پیغمبر د حق معیار او مخالف یې باطل دی، فاطمه هم د حق معیار ده، او هر څوک چې دا هغه مینوال وی ځانې د دوزخ له اورا ژغورلې دی.
ګلونو اوریدونکو، د حدیث علم له عالمانو څخه شیخ صدوق په عیون الاخبار الرضا کې له رسول الله مبارک څخه روایتوي او فرمایي: د خپل لور نوم له دې عمله فاطمه کې خواده چې خدای تعالی حق او مینوال د دوزخ پر اور حرام کړی دی. هو، فاطمه سلام الله علیها څرنګه چې د پیدایښت په لومړیو کې نور له ظلمت او تیارې بیل کړ، د قیامت په ورځ هم مؤمنان د دوزخ له اوره بیلوي. خو له اوره د بیلولوالی د دوزخ له اوره د ژغورلو په معنا نه ده، ځکه اور د ګناه پایله ده. په واقعیت کې هغې بیبي په خپل نوم او فاطمیت صفت سره له انسان څخه ګناهونه لرې کوي.
په بیبي دو عالم حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په درود او سلام سره دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانست کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس نه بل مسلمان مرد.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ تراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څالو ورو برخو کې کار کوي.
هندارا
گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې ایزانو د هنداري لایو بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې. څو ورځې وړاندې د سیستان او بلوچستان د سرحدي ولایت په خاش ولسوالۍ کې د اهلي سنت جامع جماعت خطیب مولوی عبدالواحد ریګي چې د شیعه او سنی ترمنځ د وحدت سمبول او د اسلامي جمهوریت د نظام ملاتړ بلل کېدی د نامعلوم وسلوالو له لوري په شهادت ورسېدل. شهید مولوی عبدالواحد ریګي د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د ورورګلوۍ او د وحدت سمبول بلل کېږي او په دې وروستیو کې زایدان ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له لوري لېږدول شویو پلاو ته ویلی وو موږ پوهیږو چې منافقان او دشمنان کومې شومې موخې تعقیبوي. موږ له اسلام، اسلامي نظام او د شیعه او سنی ترمنځ له ورورګلوۍ پرته د نورو خبرو ملاتړ نه کوو. مولوی عبدالواحد په دغه ملاقات کې د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د اهل سنت او اهل تشیع ترمنځ وحدت ته په اشاره سره ویلي وه موږ خپل هیواد سره مینه کوو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر مو دوست دی، هیواد له اسلامي نظام پرته زموږ د دین اسلام او ناموس په درد نه وهي. هغه همدارنګه ویلي وه چې د نفاق اچوونکو ډلو ټپلو له لورې ورته ګواښ سوی. دغه وتلی اهل سنت عالم په ایران کې او په ځانګړې توګه په سیستان او بلوچستان کې له وروستیو بلواو سره په کلکه د مخالفت اعلان کړی و او د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد روان تبلیغات یې د اسلام د دښمنانو دسیسه بللې وه. ایزانو موږ به د نن په هنداري پروګرام کې تاسو سره د دغه جلیل القدر عالم د شهیدولو تر شا د عواملو او د نغښتې اهدافو په هکله معلومات درکړو. په نننۍ بحث کې به زموږ سره د سیاسي چارو کارپور ډاکټر علي واحدي او دینی عالم مولانا هلال حسین توري ګډون وکړي. او زموږ سره ملګری اوسئ له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو وخت په بحث له ښاغلی ډاکټر علي واحدي څخه په پښتنې سره پیلو. ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې خبر یا سو ورځې وړاندې په سیستان بلوچستان ولایت کې وتلی اهل تسنن عالم مولوی عبدالواحد ریګي د ناپیژاند وسلوالو له لوري په شهادت ورسېده، ستاسو په نظر د دې برید تر شا د چا لاس دی او کوم اهداف پکښې نغښتي دي؟
حقیقت او په قطعي توګه زه دا ویلی سم چې د دغه توطیې او جنایتو ښه د امریکا او غربي هیوادونه او په هغوی پورې تړلي تروریستي او بلتون غوښتونکي ډلګۍ لاس لري، ځکه چې په دغو ورځو کې امریکا په ښکاره ډول اعلان وکړ چې د اسلامي نظام د نسکورو کېدو او د ایران اسلامي واد د تزیه په هڅه کوي. خو نو داسې معلومیږي چې دغه مولوی صاحب عبدالواحد ریګي په زلونو زلونو د دغو توطیو په وړاندې مقاومت کړی دی او دا په دغه کړی و چې هغه د اسلامي نظام ملاتړ دی او یو خورا پو انقلابي او مجاهد عالم و او د سیستان په ولایت د اهل سنت او د بلوڅو په قوم کې د یو خورا ځایګري ځایګات څخه برخمن و هغه په شهادت ورسوي. نو امیدوار یو چې په دغه نژدو وختونو کې انشاءالله دا غوی قاتلان د اسلامی ایران د امنیتی او اطلاعاتی ځواکونو لخوا وپیژندل سي او ونیول سي او خپل سزا ورسیږي ان شاء الله.
له تاسو په مننې سره اوس په همدغه پوښتنه له مولانا صاحب هلال حسین توري څخه وکړو. مولانا صاحب هلال، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ ستاسو په فکر د دغه جنایت تر شا د کومو هیوادونو لاس نغښتی دی او کومې شومې موخې تعقیبوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن مجید کې لکه څنګه تاسو پوښتنه وکړه د دې اهداف څه کې ده شي، خو کفار، مشرکین، مستکبرین، استبداد کوم کسان دي مستکبرین، هغوی دسې کس هغه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دغه مصداق وي، د مسلمانو منځ اتفاق و اتحاد غواړي، تفرقه نه مسلمان غړوي. نو دا د کفارو په مقابله کې واقعا یو لوی سوتیایي دیوال کېدای شي، هغوی دپاره یوه رخنه دی. نو لذا کفار مستکبرین خصوصا امریکا و اسرائیل و هغه تکتونه چې امریکا و اسرائیل سره هغوی مرسته کوي، لکه زه به دا وایم چې سعودي عرب شو هغه هم داسې شو کې ملوث وي، نو هغوی کوشش دا وي چې داسې کسان له منځه یوسي، په شهادت یې ورسوي، او هغه کسان هغو کسانو نه یو دغه مولانا عبدالواحد ریګي و رحمت الله علیه په شهادت ورسېدلو. واقعا دا د مسلمانو منځه یو داسې کس و چې شیا و سنی دی متحد کول، یوه پلیټفارم نه ارجمه کول، او دښمن یې نه پرېښلو چې شیا و سنی خپلو منځو کې نفاق طرف ته لاړ شي، یوه بل غریبانو ته لسونه واچوي، شیا و سنی خبرو کې راشي. هغه موقف بالکل واضح و، هغه به کوشش انده کول چې مو جمهور اسلامی ایران کې زندگی کوو، دلته هیڅ قسم ته د شیا و سنی خبره نشته، دا د مستکبرینو یوه توطیا پروپیګنډا ده چې نورو ملکو کې خو مستکبرین امریکا او اسرائیل کامیاب دي، یوه هدف پورې څنګه شیا و سنی حواله سره و جنگوال خلک مړ کړل، په شهادت ورسول خدال ته نه کامیابیږي. نو لذا دیو جنات عوامو کې کامیاب نشول شیا و سنی جوړکی، هغه کاف څه د شیا و سنی منځ اتفاق او اتحاد ولی د دې سبب جوړیږي، نو دی باندې لاس واچولو داخلي مزدوران نیول ار وطن کې ار ملک د داخلي منافقین هم موجود وي، هغه نوکران مزدوران نیول دای په شهادت ورسو، تو عادت دی عالم دین سره هم زنه کسان او زوته پیس ورسیږي، احساسات کې راشي، هغه د سوچو کې چارې د خو اهل سنت وال جماعت یو لوی عالم دین او شیعاګان عمر کو نه، شیعاګان ټوټل رهبر معظم نه واخلا، مو څور علماء یو ټول مو یو مولانا عبدالواحد ریګي رحمت الله علی په شهادت ورسېدو، خدای د هغه انبیا سره د مو پیغمبر سره محشور وګرځوه، او کفار او مستکبرین خدای خپل پلید او مقاصد کې کامیاب ماکی.
مننه ایزانو دلته ولند چاند مکو او بیرترا ګرز تاسو خدمت. په هندار خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کو د مولوی عبدالواحد ریګي د شهادت په اړه خپل بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب واحدی، تاسو پوهیږئ چې کفر نړۍ او د هغوی لاسپوڅي په هر ډول سره غواړي د شیا او سنی ترمنځ ورورګلوي او وحدت ته زیان ورسوي، دغه د سی سره د مقابلې لپاره د اسلامي امت او د مسلمانو لسونو څه دنده جوړیږي؟
بلې، و موږ ویږو چې د کفر او استکبار جبهې هڅه کوي چې د اسلامي امت په منځ کې مذهبي او قومي او نژادي شخړې رامنځته کړي او اسلامي امت تضعیف کړي. نو دا د علماو او د مخورینو شخصیتونو په اسلامي وادونو کې دنده ده چې ولسونه او خلق د دوغو د سیسو توتیو او خورا ناوره پروګرامونه چې هغه د اسلام په ضرر او د اسلامي امت په ضرر او د اسلامي وادونه د تضعیف او د تضعیف په هره د هغوی لخوا ترسره کیږي، خلک پوکي او د هغوی د شندولو او د خونسا کولو په اړه باید پروګرامونه ترسره سي او د خلکو ته دنده ورکړل سي چې پوسی چې دا شخړې او نفاق خصوصا د مذهبي شخړې او مذهبي نفاق دا د اسلام د دشمنانو یوه خورا ناوړه او خطرناکه توده ده، ځکه چې په اسلام کې د قرآن شریف دستور او د غت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه توصیه داری چې اسلام مسلمانان یو بل سره ورونه دي او انما المؤمنین اخوه او اسلام یو واحد امت دی، او هغه کسان چې د شیعه او د سنی په بانه غواړي چې مثلا یو د بل په وړاندې د یو ملاتړ وکړي او د بل مثلا تضعیف دا 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 خو نو ثابته سوی ده د امام رحمت الله علیه په د اسلامي انقلاب د په ویلو کې وویل چې هغه کسان چې د شیعه له تشیعوال ترمنځ انفاق اچوي دوی مسلمانان باید پوه شي چې هغوی نه د اهل تسنت د جماعت څخه دی او نه د اهل تشیع، بلکې هغوی مسلمان نه دی، هغوی د مسلمانانو دښمنان دي، په حقیقت کې د اسلامي امت دښمنان دي.
له تاسو په خدای په امانۍ سره اوس براسو مولانا صاحب هلال حسین توري ته. مولانا صاحب، په دغه شان حالاتو کې چې د اسلام دښمنان د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د نفاق د اچولو هڅه کوي، په دغه لړ کې د دښمن له ډول ډول د سو سره د مقابلې لاره څه بولي؟
لکه مخکې ما اشاره وکړله، همداسې علما لکه مولانا شهید عبدالواحد ریګي و، خدای هغه باندې رحمتونه برکتونه نازل وګرځوي، دا د علماو ذمه داري دی و د عوام ذمہ داری ده. تو وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ټول مسلمانو ته پکار ده چې یو بل سره خو کارو کې مدد وکړي، بعدو کارو کې فتنه او فساد کې، تفریقه کې، خونریزه کې، قتل او غارت کې پکار نه ده چې دغه ګناهونو کې بل مسلمان هم شریک شي. نور څومره د مسلمانو او د مؤمنینو ذمہ داری دی هغه همدا دی چې په کار د بیدار اوسي، په کار د دشمن نشاندهی وکي، یعنی دشمن شناس جوړ شي، دوست شناس جوړ شي. رهبر معظم سید علی خامنه‌ای حفظه الله دا بار بار ټی وی نه یای ټوله دنیا دی واوري چې کچېرې یو کس چې هغه شیعه وي د سنی بدی کوي، سنیوی د شیا بدی کوي، شیا د سنیانو مقدساتو توهین کوي، سنیان د تشیع مقدساتو توهین کوي، دغه کس یا دغه کسان نه شیا دي نه سنی، بلکې د استعمار ایجنټان دي. یعنی په کار د مو شیا و سنی دی باندې متفق شو، متحد شو، بصیرت اختیار کو، بصیرت پیدا کو، تا د دشمن اخپلو پلیتو اهدافو کې کامیاب نشي. ویلې دشمن ته دا یو لوی مثلا رخنه دی، یو لوی خار دی چې یو ملک یا څو ملکونه د مسلمانو متحد شي د کفر د مشرکینو د استکبار او استبداد په خلاف. ملزا هغه هم انده کوشش کوي چې سوره پورې کېدای شي مسلمانو ملکو کې هغه فرقواریت نه زیاته استفاده کوله، نورو ملکو کې کامیاب شو. مو عرض وکړلو ایران کې خدای کامیاب مکه ان شاء الله نه به کامیابی ویلې څه اهل تشی زبداویم 99%، یعنی 99% یو کم 100% علما هغه د رهبر معظم تابع دي، هغه هیڅ قسم ته د شیا و سنی خبره نه کوي، شیا و سنی فساداتو کې حصہ نه خلی. اندیشان سره اکثریت علمای اهل سنت هم د عبد الواحد ریګی شهید په غونډې دی چې ان شاء الله د علماو مدد سره، شیعه او سنی مدد سره، د عوامو سره مدد سره او خواصو مدد سره ان شاء الله د دشمن دغه کومه پروپاګاندا دی چې شیعه او سنی جوړول غواړي یا بل څه طریقې سره شیعه او سنی په یو بل لګیا کوي، ان شاء الله مو هغه خپل مقصد کې کامیابی ته پرې نګدو.
مننه. د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې مو د وحدت د سمبول مولوی عبدالواحد ریګی د شهادت او د اسلام د دشمنانو د شومو مخو پاک لمو د هندارې خبرونه واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. د هندارې تر بلې خبرونه مو په متعال خدای سپارو.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
لنی مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې دی. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم که وخت ونو ځینې بهرنۍ ورځپاڼې به هم در سره شریکه کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو دا تهران چاپ ورځپاڼه په سر کې دا هم کهان ورځپاڼه چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلي سید ابراهیم رئیسی په سیستان او بلوچستان ولایت کې د اهل سنت او د یو نامتو او غوره دینی عالم او د وحدت او یووالي جارچی مولوی عبدالواحد ریګی په وجل باندې په سخت غبرګون سره دا جنایت په سخته غندلې او ویلي چې دغه شهید دینی عالم له وطن دفاع به تل یادېږي او د هغه قاتلان به ډېر زر د قانون په منګولو کې خپل انجام ته ورسیږي. ورسپانی په دوام کې ویلي چې د ایران د تیلو ملي شرکت عمومي مدیر په هیواد کې د طبي ګیسو د تولید د زیاتولو لپاره تر سره شو اقداماتو ته په اشاره سره ویلي چې د جنوبي پارس یو لسم فیز لا دوه لسیز ورسته سکال د سلواغي یا د میاشتې تر ورستیو پورې د تولید کرخې ته رسیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سیاسي چارو مرستیال محمد جمشیدی د عربستان په سفر کې د چین د ولسمشر ورستیو به خود سرګدونو ته خبرګون وخود او ویل چې زمون چینیان ملګری دی. په یاد وساتي چې کله عربستان او امریکا په سوریه کې د داعش تکفیری ترګرې ډلې ملاتړ وکړ او په وحشي ډول پوځي تیریو سره یمن په کڼوالې بدل کړ، نو دا ایران مو چې لا ترهګرو سره وجنګی د څو په سیمه کې امنیت او ثبات ټینګ شي او ترهګری د شرق او غرب په لور ونه غځیږي. د امریکا د فاردا ریډیو انټرنیټي سایټ د اسرائیل هم په شمول د سیونستي رسنده ولا کوله دغه لیکلي چې اسرائیلی سیاستوالانو او د امریکایي يهودانو د ادارو او اورګانونو اندېښنه په امریکایي ټولنې او ډګرونو کې د زوړپالو افراطیانو او د يهودسي د کسانو نفوذ په زیاتیدا ډیره زیاته شوې ده. د جرمني ډایچ ویلې ورستی نظر غوښتنې ښایي چې د امریکا په خلکو کې راتلونکي ته بې اعتمادي او ناامیدي په بې مخینۍ توګه زیاته شوې ده. او د جاپان حکومت د افغانستان ول سره په بیړنیو مرستو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د جاپانیانو نیمې پاتې پروژې به بشپړ کړي.
عزیزانو د هم د تهران چاپ ابرار ورسپانو ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلي دي د امریکا حکومت د ایران او روسیه ترمنځ د پراخو پوځي ملګرتیا او په باب په خبرداري ورکولو سره مدعي شوی ټاکل شوی د ماسکو ډیر ژر تهران ته یو شمیر سوخو جنگي البتګي ورکړي. ورسپانې په دوام کې لیکلي دي چې په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته پالی کلیجلو سره جوته کړی ده. د میرمنې د مقام په کمیشن کې د ایران د غړیتوب لغوه کېده به خطرناک اړخونه راوپنځوي. د ناټو مؤسسې عمومي منشي ینس استولنټ بیرګه په یوې باندې کې دا اندېښنه ښودلې ده چې ممکنه ده په اوکراین کې جنگ ډیر ژر له کنټرول ووزي او د روسیې او ناتو ترمنځ په یو بشپړ سمبال جنگ بدل شي. د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان پر یاس کې په یو لړ څرګندونو کې په دې خبرې په ټینګار سره چې ایران زموږ ګاونډی هیواد دی وویل، ایران ځینې مثبتې خبرې زموږ غوږونو ته رارسیږي او هیله مند یو چې دغه خبرې په مثبتو اړیکو بدل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په خپل یو ټولنیز پیغام کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل ته په خطاب کې لیکلي دي، بندیزونو او لاسوهنې ته په موقع کلک ځواب ورکوو. د عراق لومړي وزیر محمد شیا السوډانی د عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره په کتنې کې د عربستان او عراق د غژمل شورا د جوړولو د لارو چارو په ارزونې سره له ریاض سره د بغداد د اړیکو د پراختیا لپاره د بغداد چمتووالی اعلان کړ. د سویس فیډریشن او فیډرال شورا په یوې اعلامیه کې وویل د سویس اقتصاد په اروپایي اتحادیې کې غړیتوب سره نه ښایي او په دغې اتحادیې کې غړیتوب د سویس په ګټه نه دی. انګریز هندي ولسمشر لومړی وزیر ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې ویلي دی د سولې لپاره له هر ډول موافقې مخکې باید روسیه له اوکراین څخه خپل عسکر وباسي. او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د انرژي د سرچینو د کمښت له کبله به د ژمي په موسم کې له ترکمنستان مایع ګیس د افغانستان له لارې وارد کړي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وویل افغانستان د 1401 هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتونو کې د 5 میلیون ډالرو په ارزښت توکي د ایران اسلامي جمهوریت ته صادر کړي.
ایزانو دا هم دا تهران چاپ رسالت رسپاړه چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی دی. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی رئیسی ویلی چې باید د هیواد کلتوري جوړښتونو باندې بیا کتنه وشي او نیمګړتیاوې بیا سمې شي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان د زنوی داګانو په غبرګون کې په ډاګه کړی دی د دریو ایرانی ټاپوګانو په باب په اړه لا هیڅ سی ولوري سره نرمښت او ټوکې نه کوي، ځکه چې دغه درې ټاپوګان د ایران نه بېلیدونکي برخه ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وسپنې یونیسف ادارې په خپل ورستی راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د موقت حکومت په کابو یو نیم کال کې څه د پاسه 4 میلیون ماشومان د زده کړو نه دوام محروم شوي دي. د جرمني صدر اعظم پیرور څرګندونو کې ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو بشپړ غوسیده به یو ستره غلطي وي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي خاغلی امیر سعید اروانی په نیویارک کې پیرور څرګندونو کې خبرداري ورکړ. د میرمنې د مقام په کمیشن کې د ایران د غړیتوب د لغوه کولو لپاره د امریکا سپیره هڅه یو سیاسي او د ملګرو ملتونو د منشورو د اصولو په اپوټا اقدام دی او دغه ډول سپیره هڅه او لاسوهنې به دغه نړیوال ارګان رول او کړنې تر پوښتنې لاندې راوړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ د امریکایي چارواکو په پاکستان کې ترګرو د پټن ځایونو او روزنې د کیمپونو د شتون په باب ادعا چټي او بې اساسه وبلله.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راګرځو د ځینو بهرني خبرونو په لور چې د افغانستان د وروستیو حالاتو او بدلونونو په باب لیکنې کړې دي او موږ هم له انټرنیټ اخیستې او تاسو سره یې هم شریکو. البته باید وایو چې د غلیکنې د دغه ورځپانو خپل دریځونه دي. په سر کې ایمیل آنلاین خبرونه دی یو افغان ډاکټر په اړه د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور خبر کړي او لیکلي دی چې دغه افغان ډاکټر چې همدا اوس په ایتالیا کې اوسېږي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. خبرونه زیاتوی میرمن ډاکټر بوتول حیدری د جنسي ناروغي او متخصصه ده او مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسیږي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بوتول حیدری خاوند د غالی او فابریکا درلودله او د خو اقتصادي شرایطو د درلودلو له کبله یې خپلو دوو اولادونو ته د زده کړو ښه امکانات برابر کړي وو، خو د دوی هوسا ژوند د 2021 میلادي کال د اګست په 15 نیټه هغه مهال ګډوډ شو چې طالبانو کابل ونیوه. و دیش کلن میرمن حیدری لدی ویری چې د 1990 لسیزې پشان با بیا شزی لکار او تعلیم منشی د 2021 میلادي کال په پای کې روم ته لاړه. د راپورونو پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو په شان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولوبوي چې دوی ته پناه ورکړې ده.
ایزانو دا هم ټورنټو سٹار خبرونه ده. دغه خبرونه بیا دا چې د کاناډا یو ورسپانه ده د خپل خبریال مرجان سادات په قلم د طالبانو لوري د زنو سزاګانو په عملی کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه کړې ده. ټورنټو سٹار کې راغلي چې لاکله چې طالبانو تیر کال واک تر لاسه کړې په لومړي ځل یې په محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ورپه یاد کړه. یاد ورسپانه د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورسپانه لیکي چې طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندنو په ځواب کې طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د 500 سزا په امریکا، اروپا او درستې نړۍ کې موجوده ده. همداراز ویلي چې په محضر کې د 500 په سزا انتقاد کوي چې دوی یا په اسلام نه پوهېږي او یا له اسلام سره ستونز لري. ټورنټو سٹار وسپناوی چې مشهور دینی عالم مولوی عبد الله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي چې باید د جرم کرا ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا غصه دي چې طالبان یې نه لري.
ډیری زدانو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
الله مملا او ملګری. Thank you.
ورحمة الله.